امریکا غږ دیوی نننی خبری خبرونی مهم سرټکی. د پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف بیرته پاکستان ته تللو په غبرګون کې د بیلابیلو ګوندونو د سینټ غړو پرویز مشرف قامی مجرم بللی، او دوی د حکومت څخه غواړي چې پرویز مشرف پاکستان ته راتلو باندې دی هغه ته د ملکی عدالتونو لخوا اورول شوي سزاګانې عملي کړي. او د شمالي وزیرستان څخه پیل شوي د ترهګرۍ پر ضد د ضرب ازب عملیاتو اته کاله پوره کیږي، خو آیا په سیمه کې ترهګرۍ ختمه شوې؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره د افغانستان په اړه خبرو کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. د امریکې د دفاع وزیر لایت آستن د ناټو د دفاع وزیرانو او د نړۍ د یو شمېر نورو ملګرو هیوادونو سره د شروع یا چهارشنبې په ورځ د اوکراین د پوځي مرستې په موضوع خبرې کوي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. ستړي مشئ. د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي وي په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی ویم. ستاسو کوربنه منزه شهید یم. نن د چهارشنبې شروع ورځ کال 2022 د جون د میاشتې 15 نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. څنګه چې تاسو سره کې واورېدل، د سیمې په تړاو ستاسو لپاره بیلابیل راپورونه او موضوعات لرو، نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړی موضوع ولورې ته، څنګه چې تاسو واورېدل، د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف بیرته پاکستان ته راتلو اطلاعاتو په غبرګون کې د بیلابیلو ګوندونو د سینټ غړو پرویز مشرف قامی مجرم بللی دی، او دوی د حکومت څخه غوښتلی دي چې پرویز مشرف پاکستان ته راتلو باندې د ملکی عدالتونو لخوا هغه ته اورول شوي سزاګانې عملي کړای شي. په دې اړوند په تیر خبرونه کې په لوی خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پخوانی سینیټر او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک سیر سره د ډي وي همکار نصر الله خبرې کړې دي او درې پښتنې کړې دي. د هغه غبرګون مهم ستاسو لپاره راخیستې دي، راځي چې په ګډه سره واورو.
حقیقت دا دی چې پاکستان کې بظاهره یو جمهوری نظام دی، مگر په حقیقت کې جمهوری نظام چې دا اسی یو شکل دی، او د دې کې دنه جرنیل شاهی ده، یعنی واک د جنرالانو په لاس کې دی. نو دا خبرې چې کیږي چې نواز شریف صاحب وایي چې مور سره شخصي دښمنی ده، نو سپریم کورټ یا عدالت، سپریم کورټ نه های کورټ چې کوم سزا ورکړې و جنرال مشرف ته، نو هغه خو شخصي دښمنی کې نه ورکړي، خو د پاکستان آئین سره غداری کړې و، آئین خپل اند کړي وو چې هغه سزا ورته عدالت ورکړي و. بیا درس نور کې شروع به چلی جوړ د قتل دا اکبر بوکټي صاحب او دا وزیر بوډو دا کیسه په و، او د ټول کې شروع نه د لاړو بهر. نو هغه قانون خبره ده، دا خو د چا شخص اختیار نه دی چې هغه وایي چې د دې راشي زی پر د نو پته نواز شریف صاحب سره خو د څه واک شته نه، او دا خو خواني زمانه نه دی چې یو بادشاه وایي چې فلان کې بادشاه ما معاف کړو. دلته خو عدالتونه دي، قانون دی، آئین دی، او کدا خبره نه ای او عام خلکو ته دا خبره نشته. تاسو وګورئ چې د نور خلکو جنازې چې کیږي، نو هغوی سره څه سلوک کیږي، او څوک چې د حکومت مخالف وي هغوی سره داسې بد سلوک کیږي. نو جنرال مشرف سره موږ دا نه وایو چې فرد کچا ور سره دښمني، داسې خبره ده چې هغه یو قومي مجرم دی او عدالتونو سزا ورکړې ده. نو که دا سزا صرف مظلوم یا غریبو خلکو د پاره وي او غټو خلکو د پاره نه، جنرالان د پاره نه وي، نو بیا دا قانون آئین به څه حیثیت پاتې شي؟
صحیح. تاسو دا خبره کوئ چې د قانون په دې کې د چا شخصي دښمنۍ خبر نشته، آئین او د قانون آئین مات کړی دی ځکه د ورته سزا ورکړی شي. په دې اړه باندې خو زیاتره دا خبره کیږي، پرون آی اس پی آر هم دا خبره کړې ده، د نور ګوندونو مشران، دغه سیاسي مشران چې دا خبره کوي چې هغه راضي نو را دي شي. ولې بیا سیاست په لوخه جمهوریت په لوخه خلک د دې مخنیوي کوي چې مشرف تر اتک نه دی کول په کار، کاغی ته سزا ورکول په کار دی؟ تاسو څه غواړئ؟
اصل کې دا دی کنه چې ژوندې کس پورې عادي، نو د هغه یو قسم ته سزا یافته مجرم دی، یعنی چې عدالت ورته سزا ورکړي ده. دا څه نه چې اختیار کړي چې هغه سزا ورنه واپس اخیستلی شي، کنه خو په عدالت فیصله ده. نو تر څو پورې چې ژوندې دي، نو چې هغه راځي، نو مطلب چې خو پکار ده چې په جیل ته لاړ شي، کنه یعنی بار به څنګه پاتې کیږي؟ دا بیخي داسې خبره نه ده چې داسې یعنی موږ په دې باس کو چې سیاسي مخالفت یې اسنه دا خو قانون خبره ده لو خلک دا وایي چې کفر کا غ ملک شبندې راځي نو مطلب به قانون مونږ ته اوس پاره چې قانون به یې څه وکړي دې کې دا باس ورو عجیب باس دی چې هغه راشي کدی را نشي مطلب هغه خو چا شړل نه خو خپل دې قانون ته تختې دی نو خو دې نو چې چا و دې ملک استلو یا ملک په زور چا شړل دا خو نه و
صحیح افراسیاب خټک صاحب کچر د سیاسي ګوندونه د پوزي ډیکټیټر ته راضي او هغه ته پروتوکول ملاويږي هغه د اړه باندې یا سیاسي پارټي دغه قبلوي یا پیغلی پاتې کیږي یا ملګرتیا کوي د په سیاسي پارټو کې چې کم جمهوریت پلو کارکونان دي غړي دي د هغې سره لار پاتې کیږي اوس کم سیاسي فعالان چې کم دي یا جمهوریت پلو فعالان چې دي نو هغه څه کول شي
نو دا ملک چې دا جمهوریت دومره کمزور دی نو هغه یوه وجه دغه سیاسي پارټۍ دی په پښتو کې وایي چې ورانه ده د خانه ده نو دغه سیاسي مشرتابه چې خلک ځان ته وایي هغه دغه عملو کې نو سبا بل جنرال بلې کودتا نه کوي بل څه په بلې آئین خپلاندې نه کوي نو دا آئین چې دا خو د ملک بنیاد دی د ملک عزت دی د ملک روح دی دا روح چې ته واخلې خو وجود خو سلامت پاتې کیږي ملک نه چې تاسو آئین واخلې نو ارزه چې دا خبرې ډېری غلطي خبرې دي او چې کوم جمهوریت پلوه خلک دي هغه دی مایوس کیږي دغه وجه ده چې سیاسي پارټي کمزوري کیږي نواز شریف صاحب دا وی چې ووټ ته عزت ورکړي نو ووټ ته عزت داسي وي دلته ټول خلک دا وایي کنه چې ووټ ته عزت ورکړي که ووټ ته عزت ورکړي مطلب دا سیاسي پارټو لپاره لوی هغه دی او ځوانان دی به ډېر نارامي ده او ما یقین دی چې بلکې ځوانان به ځان ته نوي پلیټ فارمونه جوړوي او لټوي دغه لپاره زړو سیاسي پارټو دغه عمل دی وجه نه خلک د نوي سیاسي پلیټ فارمونه خبرې کوي
افراسیاب خټک صاحب ډیره زیاته مننه کوو د وخت راکولو یو جهان مننه
تاسو دې ژوند دی ډیره مننه
بیا هم تاسو هر کله وایو او زو د محله د دې خبرونه بلې مهمه موضوع ولوري ته چې موږ سره د اسلام آباد څخه د دې خبري علاوه زموږ همکار پیرولا شاه صاحب هم ملګری شوی دی د ترګرو مالی مرستو پیسو د غیر قانوني لیک د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف یو مهمه غونډه د محله په جرمني کې د جرمني په سرخار برلین کې روانه ده په دې اړه هم غواړو چې وغږی ګونو پیرولا شاه صاحب ته هر کله وایو په خبرونه کې ستړي مشي خیر اخلي پیرسب
مننه تاسو دي
پیرسب که تاسو د دغه غونډې په تړاو یو څه لومړی تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ
بالکل جی جرمني کې دا غونډه پیل شوې ده درې ورځې غونډه ده او د پاکستان حوالې سره پکې پریکړې کیږي چې پاکستان ته د نړیوالې ادارې کم شرطونه اخودلو چې پاکستان دغه واخلي دا ترهګرو چې کوم مالی سرچینه دي دا غیر تړلو حواله سره یا چې ملګرو ملتونو یا په نړیواله کچه چې کوم ترهګر ګرځول شوی تنان یا ډلې دي دا غیر خلاف پاکستان کوم پریکړې یا سګامونه پورته کړې دي د جاج باغستل کیږي د پاکستان حکومتي چارواکي خو هر ځل چې د اف ای ټی اف غونډه کیږي نو هغه هم دا دعوه کوي چې دوی د اف ای ټی اف شرطونه سره رسولي دي او دا ځل هم اغي ویلی چې ایس جواز دی نه ویلی چې یی دوی دوباره پاکستان د غیدارا په خپل لومړی ټو ساتي او تم دا سرګندۍ د پاکستان حکومت چې دیزل لبا د پاکستان نوم چې کوم دی اوب د ګریلس چې د خپل لومړی نوز یاد اغه بلکونو د لومړی نبوز چې پکله کې سار نه کیږي
پیر ولا شاسب سیډون کې په دې اړوند سوای چې آیا د دې امکانات شته چې پاکستان د دغه خړ فیرس خوځي آیا کوم شرایط چې ورته اف ای ټی اف ای خو هغه پوره کړی دي
څنګه خو به مخکې بده اندېخنې لرلې چې د پاکستان حکومت هغه شرط ګامونه نه پورته کوي خاص کار د ترهګر ډلو په ځد هغه تر سزاګانو ورکول او والي سره وکړه دا چې په پاکستان کې هند مخالف جماعت الدعوه مشر لا قانون جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او هغه ملګرو ته سزاګانې ورول شوې دي سیولون کې دا غنی چې پاکستان په دې اکلوم پرمختګ کړی دی او په کار دا چې د پاکستان دغه توګه د شي د پریکړو ته او د پاکستان نوم وخ کلی شي او غوړي د دې لپاره هم دا ډیر ضروری غنی چې د پاکستان نوم تر خپل لومړی له وتل په کار دي چې دا وخت پاکستان چې کوم د اقتصادي ستونزو د معاشي غوښتنو سره مخ دی دغه لپاره هم ډیر ضروری ده چې د پاکستان باندې د اعتماد د بحالۍ لپاره د پاکستان نوم چې دی هغه دغه نوملړ لوځي. خو د دې پته به په درې ورځې بعد په 19 جون باندې لګي چې د اف اے ٹی ایف دغه غونډه چې دا د سو پریکړه کوي. د دې غونډې نړیوال دی په پاکستان کې د جرمني سفیر چې دی هغه یو مرکه کې دا امکان رد کړو دا د تاثر چې ګني د پاکستان سره سازش د لاندې د پاکستان نوم ساتل کیږي او هغه هم ویلو چې پاکستان ته پوره پوره موقع به ورکول کیږي او د پاکستان خلاف هیڅ قسمه سازش هغه امکان رد کړو. جی
پیر ویلا شاه صاحب که د دې یادونه وکړو چې پاکستان اولې په لومړي سر کې په خړ فهرست کې شامل شوی دی، هغه کوم مهم ټکي دي که د هغې یواری بیا یادونه او تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ؟ کوم مهم ټکي دي چې پاکستان د هغې له کبله خړ لیست ته ور اچول شوی دی یا شامل شوی دی؟
په کال 2013 کې د پاکستان نوم په خړ نوملړ کې دی او خړ نوملړ هغه ملکونو نوملړ دی چې دا غیر پکلک سارنه کیږي، چرته چې د بانکینګ سیستم دی، بانکي نظام دی یا داسې مالیاتي نظام چې کم دی نو په هغې باندې دا چې دی نو اندېښنې وي چې دغلته کې دغه نظام کې دغه نظام نه ترهګر ډلې چې کم دي هغې ته نه په اسانه باندې ګټې پورته کوي یا د خپل ناوړه کارونو لپاره کاروي یا دغه شان دي چې کوم ترهګر ډلې دي یا لاکارونه ګرځول شوي دي هغه په یو ملک کې فعال وي فعالیتونه لري، لکه په پاکستان کې به څوک لړوان دی د هند مخالف چې کوم دی جماعت الدعوه مشر حافظ سعید چې په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی دی، هغه به کلاو جلسې کولې په پاکستان کې ډېر شوي دوه درې کالونه هغه هم نظر بند کړل شوی دی. نو دغه کوم دغه مهم خبرې وي چې په پاکستان کې دغه کمزورتیاګانو د وجې او دغه اندېښنو په سر چې کوم دی د پاکستان نوم
ډېر زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب چې راغلی او تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو. تاسو ته ښې شېبې غواړو. د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خپرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه چې زموږ سره په خپرونې کې مالیا ساوزو د مهال د شمالي وزیرستان ولولي ته چې شمالي وزیرستان څخه اپیل شوې د ترهګرۍ پر ضد د ضرب عزب عملیاتو اته کاله پوره شوې دي، خو آیا په سیمه کې ترهګرۍ ختمه شوې ده د دغو عملیاتو په ترڅ کې او که څنګه؟ دا مهال د سیمې حالت څنګه دی؟ راځئ چې دغه ټول تفصیل د عدنان بیټنی څخه چې د ډیوی خبریال دی چې په تیرې خپرونې کې کوربه نصرالله خان ترې اخیستی دی په ګډه سره واورو.
دا په 15 جون 2014 کې د هغه وخت د پاکستان د پوځ سرلشکر راحیل شریف اعلان کړی و او دا ویلي و چې بیره چې توپیره دلته د وسلوالو پر ضد کاغذ شدي او که بد دي د ضرب عزب په نوم عملیات پیل شوي دي. هغه وخت حکومتي چارواکو ویلي و چې د عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ چې دي هغه بې کوره شوي او دې لپاره په بنو کې کیمپ هم جوړ شوی او دې دا ویلي و چې دغه عملیات دې لپاره ترسره کیږي چې دلته د وسلوالو چې کومې نیټورک دي یا جال دي هغه بشپړه توګه له منځه یوړل شي. دغه ته پر مهال د پاکستان پوز د یو شپیر وسلوال د وژلو داوی هم کړي، خو دغه داوی بیا د آزاد سرچینې تر اوسه نه تایید شوی. بل طرف ته حکومتي چارواکي دغه داوا لري چې دغه عملیات وروسته په شمالي وزیرستان کې چې امنیت صورتحال دی هغه ښه شوی دی او دلته اوس د تیر پسیر حالات نه دي، خو بل طرف ته بیا په علاقه کې چې دی د ناامنۍ پیښې ریپورت کیږي. هلته یو طرف ته هدفي وژنې روانې دي، بل طرف ته ورسره په امنیتي سرتیرو باندې هم حملې چې دی هغه ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې په یو وسلوال کې د پاکستان پاوز ویلی و چې یو د پاکستان پاوز عسكر چې دی هغه وجل شوی دی او په دې پیښه باندې بیا د پاکستان صدر اعظم چې دی ډاکټر عارف الوی هغه تشویش څرګندونه هم کړې به او دوی ویلی و چې د ترهګری ختمولو لپاره بدلته عملیات روان وي. دغه عملیات په تسره شوی اته کال پر شوی دی، خو بل طرف ته بیا د علاقې خلک چې دی هغه په دې باندې زیاتې پوښتنې راپورته کوي او دغه خبره کوي چې تر اوسه پر دې عملیاتو له امله چې کم تاوان اوښتای او دغه څه چې کم د امن پر ځای کول دا وی شوی دی
یو طرف ته تاسو د هدفي وجونو خبره وکړه د پاکستان د پوز چې کوم عسكر دی هغه موجل کیږي دغه زمواري سو قبول کی د هدفي وجنه چې کوم کیږي دا زیات شوې دي دغه ته تاسو اشاره وکړه اې د هدفي وجنه چې کیږي د زمواري سو اخلي په دې اړه باندې چې دغه ته کوم پولیس دی یا کوم چارواکي دی هغه څه وایي.
نصر الله صاحب تقریبا چې کوم د علاقې خلک دی خصوصان پښتون تحفظ مومنت او داسې یو د وزیرستان په نوم باندې چې کوم د دغه نامې په خلاف مبارزه کوي هغه وایي په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب عملیات وروسته نږدې 450 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي او د کې زیاتره ځوانان تعلیم یافته خلک او زنانه هم شامل دي چې کوم په امنیتي عسکرو باندې په دې وروستیو کې بریدونه ترسره کېدل د هغې ذمواري خو زیاتره تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیسته خو چې کومې هدفي بریدونه ترسره کېږي د هغې ذمواري څوک غړنه اخلي او نه د هغې تور په څا لګولې کیږي خو د علاقې خلک د غشتنه کوي چې ضرب عصب عملیات کله کېدل نو دوی سره د غشمنه شوی چې دلته بشپړ ډول امن پر ځای کولی شي کله چې دغه خلک بې کورې ژوند ته مخه کړه او بیا بیرته واپس ل نو په حکومتي کچه دوی ته ویل شوي چې دلته امن پر ځای کړی شوی دی او د دې خلکو نه مسله هم اخیسته شوې ده خو کله چې دغه خلک علاقې ته بیرته واپس لاړل نو دغه خلک په کورونو کې دننه وژل کیږي او د دې خلکو سره وسلې هم نشته او حکومت نه بیا بیا د امن پر ځای کولو غشتنه کوي خو دوی وایي چې دغه د کومه د هدفي وژن لړۍ چې ده دغه نه درول شوی او دا وایي چې په دې کې ستره د علاقې هغه ځوانان چې هغه سیاسي شعور لري هغه قسم خلک زیات دي هغه په دغه بریدونو کې په هدف کې کیږي
صحیح ا دان برټنی سبيو طرف ته تاسو سیاسي فعالانو د وجنو خبر وکړه خو بل طرف ته هغه خلک چې هغه کډوال شي په دغه وخت کې افغانستان ته غوښتي بکه خیل کیمپ یا نور کیمپونو ته راغلي یا بس خلک اخوار شوی او کیمپونو کې دغه جون نکاو د واپس څومره شوی دا خلک سوې وسم د بکه خیل کیمپ په ځای باندې ولاړ د افغانستان د کډوالو راتک پاړه باندې دغه سره لګ معلومات شریک کړي
پی ڈی ایم ای وای چې هغه وخت د شمالي وزیرستان نږدې او 8000 کورنۍ چې وی هغه به کور شي وي او په دې کې ځنې کورنۍ چې وی هغه افغانستان ته هم کړه شي وي او هغه وخت د اشرف غنی حکومت دا تایید کړی وو چې د فوز په ګلانو کې هم کې نږدې 6000 کورنۍ چې دی هغه ریسرچ کړي شي وي بیا دغه سي چې کوم د پی ڈی ایم ای سپوکس پرسن دی اسنداور هغه وای چې د کډوالو سره د نړیوال په ملاتړ باندې مالی مرستې هم کړي او د هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خرج او دغه سي 8000 روپۍ چې دی هغه د خوراک او ورکل کیږي اسنداور دا هم وایي چې نورې کورنۍ به تخپل علاقو ته واپس کړي شي وي او 15200 یو کم دیش کورنۍ وو سم سره دلته چې دی هغه ريجستره دي چې هغه ته دغه مراحت تر لاسه کیږي په دې کې ځنه کورنۍ چې دی هغه په بکا کې لو کېم کې دي چې په هغه شمیره 2000 لري په هغې دا ویل کیږي چې دا کېم چې کوم کډوالو لپاره جوړ کړی شي وو هغه کې ځای نه کافي دي او دغه کډوال زړه د خپل خپلوانو یا کرایې په کورونو کې یا لکم نه بهر چې دی هغه پاتې کیږي دغه سي اسنداور هم وایي چې د افغانستان نه هم نږدې 8000 کورنۍ چې دی هغه راغلي دي نو نږدې چې دی 6000 نفره کورنۍ دا وخت ريجستره کورنۍ به کور دي خو چې کوم د علاقې خلک دی هغه وایي چې کوم نام ريجستره فیملیز دي هغه شمیره تر لغ ريجستره کورنۍ نه هم په دوا یا درې چند سیوا ده او هغه هم تر دې مهاله به کور دي او داسې تر د شمالي وزیرستان شوال او داخل تحصیل نه خلک دي چې تر دې مهاله دی علاقو ته واپسی بیرته نه شوي
صحیح ادن بیٹنی سبي یو طرف ته واپسی خبر راځي نو ال تکورونه وران شوی زیاتره پښتنه مونږ کړي دي نه هغه وایي چې کورونه وران دي مونږ چرته لاړ شو یال ته بدم دا د چاچی بیا دکان نو وران شو د چاچی روزګارونه ختم شو دا غي سرجمنه هم شو وی چې دوی ته پیسې ورکول کیږي سو صورتحال دی پیسې بلاو شو دي خلکو ته احتجاجونه وسم روان دي اتکال وشول صورتحال څه دی
نصر الله صاحب یو خو چې کوم دي عملیاتو کې د عام خلکو کورونا وران شوی په حکومتي کچه دی د پاره چې یو کور په پورا وران شوی هغه د پاره 4,00,000 روپۍ چې یو په جزوی یعنی په برسیرن خراب شوی وي هغه د پاره 1,00,000 روپۍ ځانګړي کړی شوی دی دا ورکول کیږي او خو بل طرف ته بیا د علاقې خلک وایي چې وزیرستان چې هغه په خپل باندې چې دی لکنرمي سرچات مخامخ پاتې شوی دی او دې دا سمون له نور ضلعو راوړې په خپل وزیرستان کې دا اسانتیا نشته نو په دې پیسو خو په وزیرستان کې یو خونه هم نصر برابرېږي نو هغه یو په دې باندې تشویش کوي بل طرف د شمالي وزیرستان چې کوم میرالي میرانشاه او داخل بازارونه و هغه په بشپړ ډول لمن زړل شوی دی او هغه د پردې پروسپکټ احتیاجي مظاهره هم کړې وي او دغه دکاندارانو نږدې 21 ارب روپۍ تاوان چې و داوا کړی و او د پاکستان فوجي او دغه چې کوم سیویل حکومتونو دی هغه منلې هم وو او بیا ورته دغه کلوډان 2000 کې د صوبې حکومت دغه تاوان د پاره و ارب روپۍ هم منځوري کړې دي او دغه دکاندارانو و سم په میران شاسي مکه په احتیاجي پرلت نه سي دی وای چې په حکومتي کچه خود دې دغه تاوان منل شوی خو تر دې مهاله پورې دغه چې کوم د تاوان پیسې دي هغه په صوبای کچه نو ورکل کیږي بل طرف ته کورونا غټل مسله ده دی وای چې دا خلک خپل کورونا خو واپس کړی شوی دي او په حکومتي کچه کومې دي سره وعده شوی وي چې دلته بهر کې سم اسانتیا ورته بځای کولی شي خو تر دې مهاله دې ته د کورونا چې کوم اسانتیا د افغان نه بځای کړی شوی نو دا خلک زیات پر ژوند چې دي هغه په مشکل کې ده وی
ډیر زیاته مننه کوم ادان بیٹنی صاحب د وخت را کول معلومات شریک کول
We'll be right back.
د ډیو سره اوسئ. د دې ګرانو لیدونکو او اړیدونکو خبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیاسه او غواړو چې په دې خبرونه کې نور تفصیل هم او نور راپورونه هم ستاسو سره شامل کو. ستاسو د سیم په تړاو یو بل مهم ریپورت ولوري ته ځو چې د وفاقي حکومت څخه وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت هم د مالی کال 2022م او 2023م بودیجه یا بجټ وړاندې کړی دی. خود خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې وفاق له طرفه د سرکاري نوکریو تنخواګانې زیاتې دود اعلان څخه وروسته دوی ته د زمشو او زلو لپاره هم بجټ یا بودیجه سوا کولو پر ځای کم کړی شوې ده او دوی ته د چیر مالی کال په څیر اعلان شوې و او یا عربا روپیو کې د انتظامی امور تنخواګانی او د پنشن هر څه لپاره د قبایلی زلو لپاره شپیتاره به روپی ورکل شوې دي. راځي چې نور تفصیل په دغه راپور کې چې سادیا قاسم شاه ستاسو لپاره د پیښور څخه تیار کړی دی په ګټه سره وورو.
د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وفاقي حکومت د صوبې سره زمشوي قبایلي ضلعو لپاره ګرانټ یا پیسیس یو سل دیش عرب روپو ته سیوا کړی وي، خو اوسنی وفاقي حکومت دې کې کمی کړې ده او دای اوس یو سل لس عرب روپو ته راکم کړي. هغه وایي اوسنی حکومت نه د ترهګرۍ د لاسه بې کوره خلکو بیا آبادولو لپاره څه فنډز ورکړي دي او نه قبایلی ضلعو کې سرکاري نوکرانو لپاره په تنخواګانو کې کم د اضافي اعلان کړی دی. د هغې دپاره صوبې ته فنډز ورکړي دي. هغه وایي صوبایي حکومت دپاره اوس دا یو غټ چیلنج دی چې څنګه به صوبایي حکومت د وفاق له طرفه شوي دغه 15% کمی پوره کړي.
او چې کوم کرنټ بجټ وي چې کوم نه تنخواګانې ورکړي کیږي هغه 77 ارب روپو نه کم کو او 60 ارب روپیې کو، او د دې علاوه چې کوم بل کال تنخواګانو لا او حکومت چلولو لا پیسې وی سکولونو چلولو لا هسپتالونو چلولو لا هغه 15 ارب روپۍ بل کال وی او هغه 15 ارب روپۍ ساتلې دي. قبایلی اضلاع کې مونږ چې څونه کار کړي ټیچران راغلي ډاکټران راغلي دي مخکې نه زیات شوي دي. قبایلی اضلاع کې 83,000 سرکاري ملازمین دي چې تنخواګانې تاسو زیاتې کوي نو دې 15 ارب روپو سره د قبایلی اضلاع د تنخواګانې هم نه پوره کیږي. مونږ ته نشته پته چې اوس به مونږ څه کوو.
صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د پی ټی آی مخالف ګوندونو سو وزیرانو او خصوصي توګه باندې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړي محسن داول په نوم یاد کړلو او وی ویل چې د قبایلی ضلعو بجټ کې اضافي په ځای د کمی کولو کې دوی لاس لري، خو محسن داور دغه تور رد کړلو او وی ویل هغه نه د کابینه غړی دی او نه داسې څه قسمه مشوره ورکړی ده. هغه وایي د قبایلی ضلعو د خلکو تنخواګانو مسله خو یو طرف ته ده، د قبایلی ضلعو د ترکای لپاره د فنډز کمی باندې هم هغه اندېښنې لري.
دا لنجه په ټولو روانه ده. نو ما وزیر اعظم صاحب ته په یو میټینګ کې وایم چې مونږ خیرات نشو غوښته، چار کال مونږ ته دا وایو چې بای مونږ لا زیاتې پیسې راکا مونږ له کمی یې خې دی. ما ته زمون خپل شیر تاسو ډیټرماین کړئ په ان اف سی کې چې زما خپل برخه ښکارا شي چې زما سونه برخه ده.
ته پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت هم د وفاق نه ان اف سی کې د قبایلی ضلعو لپاره 3% برخه مخصوص کولو غوښتنه کړې وه، خو اوسنی بجټ په هکله که حکومتي متعلقه وزیر دی او که د حکومت مخالف ګوندونو نمائندگان دي، دواړه اړخونه په قبایلی ضلعو کې د ترکای او په دغه علاقې کې کارکونکي سرکاري نوکرانو او د خلکو بهبود په هکله اندېښمن دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
او دا مهال هم یو بل مهمه سیمه ایز ریپورت ولوري ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره د افغانستان په اړه خبرو کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه سخت اندېښنه ښولي. راځئ چې نور تفصیل یې واورو په دغه راپور کې چې ستاسو لپاره زموږ همکار بختور شاه تیار کړی دی.
د پاکستان د بارانو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د نهه یا سه شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر تهران ته رسیدلی دی او دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو سره لیدل کتل کړي. د ایران د بارانو چارو وزارت ویلي خارجه وزیر بلاول بټو زرداری په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د اندېښنو څرګندونه وکړه او وی ویل د پاکستان او گاونډي هیوادونو ګټې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره تړلې دي او زیاته کړه په کار ده چې په دې نازک پړاو کې د افغانستان سره ملاتړ وکړی شي. د ایران خارجه وزارت همدارنګه د پاکستان د بارانو چارو وزیر له قوله ویلي چې ښاغلي بټو زرداری د امریکا او نورو هیوادونو نه د افغانستان د نیول شوي رقم د آزادولو غوښتنه هم وکړه او د طالبانو حکومت د سرپرست ادارې نه د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه کړې. د پاکستان د بارانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په طالبانو غږ وکړو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګولو او د ترګرۍ د ختمون دپاره دې کوټلي مبارزه وکړي. د ایران د بارانو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان اویل په دغه لیدو کتو کې دواړو لورو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروستو ایراني چارواکو څو ځله په دغه هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. هر څه کنړۍ او ګاونډي هیوادونه د طالبانو نه په دغه هیواد کې د ټول شموله حکومت غوښتنې کوي خو طالبان وایي د دوی حکومت ټول شموله دی او د افغانستان له ټولو قومونو څخه تشکیل شوی دی. طالب چارواکو دا غوښتنې د افغانستان په کورنو چارو کې مداخلت بللې. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي نیول کېدو ته په اشاره ویلي طالبانو دغه ګام په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره پورته کړی دی. خو د طالبانو د استخباراتو اداره وایي افغان یوټیوبر اجمل حقیقي او د هغه ځینې همکاران یې د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولي دي. اجمل حقیقي د جامو کپړو ماډلنګ کوي او دا مهال په یوټیوب خپل چینل هم لري چې په بیلابیلو ټولنیزو او تفریحي مسلو خپرونې کوي. د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اشیا د برخې کارکونکي فرشتې عباسي د نهي یا سهشنبې په ورځ ویلي دا کسان اوس هم بندیان دي او په هغوی هیڅ تور نه دی ثابت شوی. هغې ویلي دغه نیولې د بیان ازادۍ د ځپلو په برخه کې د طالبانو لخوا تازه نیونې دي. میرمن عباسي ویلي د طالبانو لخوا د رسنیو کارکونکو د مشکوکو جنایتونو په اړه په زور سره اعتراف ته اړیستل نورو ته دا پیغام رسوي چې د طالبانو قوانینو ته غاړه کیږدي. طالبانو لا تر دا مهاله د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د څیړونکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي تېره ورځ له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو خبریالان د هغوی د ټولنیزو فعالیتونو له امله نیول کیږي. د دې نه وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او له هغوی څخه یې غوښتلي وو چې نیول شوي خبریالان دې زر تر زره بیرته خوشې کړي. بلخوا په افغانستان کې د سپریم کورټ د دفتر یو شمیر کارکونکو په کابل کې د سپریم کورټ د دفتر مخې ته احتجاج کړی او ویلي دي له تیرو لسو میاشتو راسې ورته معاش یا تنخواګانې نه دي ورکړی شوي. په افغانستان کې رپورټونه وایي د طالبانو په واک کې د راتلو سره سم د اوو نه تر نهه لکه پورې ښځې د خپلو نوکرونه بې برخې شوي دي.
مهال زو بیا هم د افغانستان ولوري ته چیرې چې د اقتصادي کړکیچ سره مخ افغانستان کې ودونو یو زیات مصرف لرونکي کار دی چې په دودیز ډول زیات حق مهر قیمتي ډالۍ لوی محفلونه پکې شامل دي. خود هغه کورنیو کسان چې د زیاتو لګښتونو توان نه لري په ډلې زتوګه ودونو کې پرخه اخلي. د دوشنبې یا ګل په ورځ په کابل کې د لزګونو میلمنو او وسلوالو طالبانو په ګډون په لزګونو افغان میرمنې چې زرغونه کالي اغوستي وو او زرغونه شالونه یې اچولي وو د شاندارو ډلې زو مراسمو په ترڅ کې واده شولې. راځئ چې دغه ریپورت چې تاسو لپاره د آشنا تلویزیون خبریالې نظرانه یوسفزی تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
د دوشنبه د ورځې د ډلیزو ودونو مراسم په افغانستان کې په دې ورستیو کې یو دستر مراسمونو. عباد الله نیازی اته کاله د واده انتظار کړو. ودن په بیوزله افغانستان کې یو زیات مصرف لرونکي کار دی چې په دویدیز ډول لوی حق مهرونه قیمتي ډالۍ او لوی محفلونه پکې شامل دي. د هغه کورنیو کسان چې زیات مصرف توان نه لري په ډلیزه ودونو کې برخه اخلي.
ځکه چې د افغانستان شرایط سم نه وي، پیسې نشته، کار نشته، نو ځکه مو په دغو ډلیزو ودونو کې خپل محفل وکړو چې لګښت یې کم شي.
په افغانستان کې جشنونه د طالبانو د بندیزونو له کبله په ډرامایي ډول کم شوي دي. مخکې له دې چې طالبانو د اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړو، ودونه د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د سندرو ویلو، نڅاګانو او د نارینه او ښځو ترمنځ یو څه اختلاط سره ترسره کېدل. د دوشنبې په ورځ ناویانی او ناوک په مراسمو کې جلا ناستو. ښځې او سړي میلمانه د شاوخوا یولس طالب جنګیالو له خوا جلا شوي وو چې د وسلو سره ګزمې کولې او یوازنۍ تفریح د غونډې د خیریه تنظیم کوونکو لخوا د شعرونو ویل او تلاوت و. جرنلستانو ته اجازه نه وه چې د ناویانو سره خبرې وکړي چې د خپلو زرغونو صادرو لاندې سپینې جامې اخوستې وي. دوی ته اجازه ورکړل شوې وه چې عکسونه والی او ویډیوګانې جوړې کړي. د هرې جوړې لپاره د واده یو سور او سپین کیک جوړ شوی و، مګر یوازې د نارینهو په مخ کې ښودل شوی و چې دوی د سپین شلوار کمیس اخوستي وو. د کابل د ودونو په یو تالار کې د یوې ورځې مراسم د لسو زرو نه د شلو زرو ډالرو پورې لګښت لري. تنظیم کوونکی سید احمد سیلاب وایي ځینې واده شوي جوړو د لګښت له کبله کلونه انتظار کړو.
غلط بې ځایه رواجونو لوړ مصرف او ملامتونکي غوښتنو د دې په خاطر باندې دوی نشي کولای چې خپل د واده مراسم په انفرادي شکل باندې ولمانځي او ار یو اته کاله وکاله پنځه کاله لس کاله انتظار کوي تر څو د پی سي ټول کې او خپل د واده مراسم جوړ کړي. نو په دغه خاطر باندې مو وغوښتل.
طالبانو د 1989 نویم او د 2001 کلونو ترمنځ خپل لومړی حکومت په مهال د ودونو په جشن بندیز لګولی وو. اوس طالبانو بیا وخت رسیدو سره پخوانی بندیزونه بیرته نه دي لګولي، خو دوی د موسیقۍ تفریح بند کړی ده. په ورته وخت کې دوی په ښځو سخت بندیزونه هم لګولي. د مئی په میاشت کې میرمنو ته ویل شوي وو چې د امکان تر حده په کور کې پاتې شي او خپل ځان په بشپړ ډول پټ کړي او د نارینهو نه پرته سفر ونه کړي. نظرانه یوسف زئی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بلوچستان صوبې ولوري ته چیري چې د زراعت څانګې تعلیم یافته او فارغ بیروزګار ځوانان لاروین کړی دی او د احتجاج په توګه خپل تعلیمي سندونه سوځولي دي. دوی وایي چې حکومت دې په مالی بودیجه کې د کار او کروندې لپاره د نوکریانی یا کارونه زیات کړي. دا وخت په بلوچستان کې ل زراعي یا زراعت کالجونو په هنتونونو څخه تر 2.5 زره زیات تعلیم یافته فارغین یا ځوانان موجود دي. تفصیل یې د کوټې څخه د حمید سمسور په ریپورت کې ګورو.
بیروزګار زری ګریجویټ کو
دغه احتجاج د بلوچستان د کرو کروندې له تعلیمي ادارو څخه فارغ سوو تعلیمي یافته ځوانانو وکړي. دوی د بیروزګارۍ په ضد باندې راوتلي وو. د کوټي د مطبوعاتو کلب څخه دغه لاریون پیل کړي، بیا پر کنداري بازار عدالت سړک باندې ګزمې وکړلې او پر انسکم سړک باندې د کوټي د کمشنر د دفتر مخ ته احتجاج وکړي. محمد اجمل د هرنایي اوسیدونکو دی، د هم د زراعت په څنګه کې تعلیمي زده کړې ترسره کړې دي. د یوې چې د زرعي تعلیم یافته ځوانانو د بیروزګارۍ کچه ورځ په ورځ باندې زیاتېږي.
پوسټونه نه ریلیز کوي حکومت، په دې وجه باندې موږ مظاهره وکړه او مزید هم موږ نور څه کوو کې دا پوسټونه نه کوي ریلیز. موږ دا مطالبه د حکومت سره چې په دا بجټ کې موږ د پاره پوسټونه واچي. پوسټونه ډیر خالي پراته دي، لیکن دوی موږ غنا کوي بیا هم مطالبات باندې عمل نه وکړي. بیا موږ رین روز ریډ زون لومزو، بیا موږ اسمبلی نه نه هم نه نوزو، هر څه موږ کوو.
په دې ترڅ کې موږ د بلوچستان د کارو کروندې د صوبایي څانګې وزیر اسد بلوچ سره د ټلیفون او د واتس اپ لاري د تماس کولو تکل وکړي، خو ځواب یې نشو ترلاسه. دوی د احتجاج په توګه باندې خپل سندونه هم وسوځول. په بلوچستان کې د زری ګریجویټس په شان باندې د بلوچستان د کروندګرو سازمان هم له مرکزی حکومت څخه په موجوده مالی بودیجه کې ګیلمندي. وی سیدلته د زراعت لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دی اخیستي.
موږ هر کال موږ له صوبې سره 12.5 ملیون اکړه اوبه ضایع کیږي. هغه 100 ډیم چې په مشرف په دور کې په 2003 کې شروع شو او دا به په 2015 کې مکمل کېدی. لور سلويش ډیمونه لا اوس د دې بقایا دي چې هغه به مزید لس کال نور خوري. دا اوس بقایا ډیمونه چې 10 ارب روپۍ لاګتې او په دې نوي بجټ کې صرف 40 کروڑ روپۍ ودی ته ځول شوی دي.
احتجاج کوونکي وایي چې دا وخت په بلوچستان کې تر 1500 پورې بیروزګار ګریجویټس موجود دي. دوی دړکا وکړله کچیر حکومت د دوی غوښتنې ونه مني، نو دوی په خپل احتجاج کې شدت راولي او دغه ډول د کوټي د مطبوعاتو کلم مخې ته به خپل احتجاجي کیمپ پرانیسي. په بلوچستان کې تر 50% زیات خلکو اقتصاد د کرو کروندې سره تړلی دی، خو دغه صوبه اوس له سختې وچکالۍ سره هم مخامخ ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
زو دا محل همداراز د یو بل سیمیز ریپورت ولوري ته سخت کال د فبروري میاشت کې کله چې روسیې په اوکراین باندې یرغل وکړ، هغه وروسته په اوکراین کې زده کړې ترلاسه کوونکي په زرګونو پاکستانی محصلین هیواد ته ستانه شوي دي چې اوس د میډیکل په څانګه کې یا د طب په څانګه کې د پاکستان د حکومت څخه د داخلو د غوښتنه کوي او د خپلو قطع شوي تعلیم د بیرته جاری ساتلو غوښتنه لري. خو د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن وایي چې دې ته به کتل وي چې آیا د اوکراین هغه میډیکل پوهنتونونه په کوم کې چې دوی زده کړې ترلاسه کولی کمیشن منلی دي او کنی دي منلی. راځئ چې تفصیل یې د ارشد حسین څخه چې د اسلام آباد څخه د راپور د وقار احمد سره ستاسو لپاره تیار کړی دی، په ګډه سره وګورو.
د یوکرین څخه راستانه شوی د میډیکل کالجونو دغه پاکستانی زده کوونکو د شورو پر ورځ د پارلیمان مخې ته او بیا وروسته اسلام آباد کې د پریس کلب مخامخ احتجاج کړی او غوښتل چې حکومت دې دوی ته د پاکستان په میډیکل کالجونو کې د داخلو موقع ورکړي.
تموږ مطالبه داري چې موږ د پاکستان په کالجونو کې، په میډیکل کالجونو کې، خو په ګورنمنت کالجونو کې د غوی موږ ایڈجسٹ کړی.
اوکراین د خپل تعلیمی معیار او د ارزانه لکبله د یورپی هیوادونو په نسبت د پاکستانی طالب علمانو لپاره تر ټولو خوخه هیواد دی او د جنگ مخکې دغلته په زرګونو پاکستانی طالب علمانو په بیلا بیلو سانګو کې زده کړې ترلاسه کولې.
د مو فیوچر الته بالکل انسرټن دی. زه د ثرد ایئر سټوډنټ یم. دا سه سو په دې سیکنډ ایئر دی، سو د فرست ایئر سټوډنټ یم. د هغه فیوچر بالکل پته نه لګي کله به زیزه کا یوکرین واپس پر لغبان ادري کې واپس، نو ای باندې 5 to 6 ایئرز لګي. نو ترغه پر هم داسې نشو کې ناشته کنه دا کوم په موږ په پاکستان ګورنمنت په کار دی موږ ته سفیسیټیټ کې موږ ایڈجسٹ کړی تر.
شهیر الله د یوکرین په خرکیف میډیکل یونیورسيټي کې د لومړي کال طالب علم دی.
ګورنمنت میډیکل کالجز موږ زکه یادو چې موږ الریډي 30 لکس موږ خرچه شوی دا او موږ نشو افورد کولای پرایویټ، نو زکه موږ دا ګورنمنت میډیکل کالجز باندې موږ زور راوړو کنه دا کې چې دای فی کم دی او 2010 کې 1970 کې سمې د عمر غری خبر وکړه هغه ایڈجسٹ شوی دی.
د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن ویان وسیم خالق داد وایس اف امریکا ډیوته ویلی لومړی خو بدا قتل وی چې د طالب علمانو د اوکراین په کومو میډیکل کالجونو کې زده کړې ترلاسه کولې، نو آیا هغه هایر ایجوکیشن کمیشن منلی او کنا، او بیا به د داخلو فیصله اړوند میډیکل کالجونه او یونیورسيټیانه کوي. د همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
محل زود یو بل ریپورټر ولوري ته پاکستان کې خلک هر کال د 3.8 بلیون روپیو چای سکي او مرکزی وزیر احسان اقبال د هیواد خراب اقتصادي حالات ته په کتو سره ولس باندې غږ کړی دی چې خلک دی د دوو پیالو چای پر ځای یو پیاله چای وسکي د احسان اقبال دی بیان باندې په ټولنیزو رسنیو باندې هم تاود بحثونه روان دي او د دی وی هم د خلکو سره په دې خبري کړی دي او د چای یو شوقي وای چې که احسان اقبال هیواد نشي چلولای نو حکومت دی پریګ دی خو د چای سکل دوی چای سکل نشي پری خوداله راځي چې خلکو خبرګونونه وورو
سن اقبال صاحب کو چرته دا خبره کینو اسه کې اقبال صاحب ته پیله پکار دي چې په سرکاري دفترونو کې پس په هر دفتر کې دوه شل او دیش دیش کسان دروځي تقریبا 4-5 ځلې مفتي چای سکي پیله دي دا بندې کې بیا عوام کچر دا سن اقبال دا خبره کوي عوام خاصم د ګرانې نه تنگ دي هغه غره هر سړی دا کوشش کوي چې یو چیر اوالي او مونږ دلته دلې دي چې دوه درې ور سره خالی کپونه راوالي هغه خپل د غریبۍ او د غربت نه دومره تنگ دي چې هغه اوس دا یو کپ چې ته شپاره ځلې سوچ کوي چې دیس
کی مونږ کو چای نشو پرشای حسن اقبال سے تدا وایو دا جواب ور کو چې ته دا ملک پرې دا ملک بیڑا مغر ککڑا تا ملک پرې دا او چای خو مونږ نشادو کنه دوا درې ټې مسکو پختنه چې چای نه وڅی نو تا ته پته دو کنه
مالار احسان هغه به پرې مطلب هغه به پار قسمه رکو اخی ډیر شی خو غریب بس کوي چې غریب چې پرې خودل پرې دی نو هغه به سخوري نو چې یو کس حکومت نه یې کول نشي کولای نو هغه د فکر دا چې حکومت پرې دی
نو چې خو نشه دا بچی خو موږ خپل نشه دا چې موږ نو اوس کار نشو کولای یاره د ورځې شپږ وو ته که بس خو موږ د ورځې خالي ما خام را شو د بارا وجو پر موږ شپږ وو که بچی خو
د هغه چې کوم ګورنمنت کوم پالیسیز وی یا چې هغه کوم مخکې پلانینګ کوي دا هغه هم څه سوچ خو وی کنه د دې په بیک اند باندې چې هغه دا خبره کوي کوم سیاہ کو سباق کے کہیں نو خیر ایز ا چیس کلو والا یا چکم شوقین کسان دی عقیدہ پارا خو بدا یو جی بہ خبر وی اواز عقیدہ پارا نا ہر سڑی دا پارا چکم د چو شوقیان ہڑیر زیتی نو دا عقیدہ پارا دا یو جی بہ خبر دا خو خیر ز بدا غم چ گورنمنٹ دا پارا ہم س سوچ کڑے وی چ لگا مے بھی دا گے نہ ہم س کمے یا س بچت کے دیشی
دری بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو د وفاقی وزیر احسان اقبال دغه بیان ته خلکو اغبرګون خولې په ځانګړي ډول هغه خلک ډیر خفه شوي دي یا خفګان څرګند کړي چې ډیری چای سکي او د چای شوخیان دي راځي چې وګورو په خبر کې خلک په دې اړوند څه غبرګونونه لري
زمانم جان ولی خان دی او ناګومان سره یو کلی سخیل امید پای کې اوسېګم څنګه چې تاسو ویل او داسې دا کم وزیر دا احسان اقبال دا بیان ورکړل چې چایو باره کې او د روټې په باره کې نو مونږ غریب خلکو به صرف دا چای او روټې چای په حقو بس روټې وسره خورو نور څه مونږ ته خوړیم نشو او نه دا کوی شو په هر حال مونږ به دمو کو خودی خیر خپل خرچي کمی کی دی خپل دا شاپینګونه کم کی رقم د خدو شاپینګونه کی یا کم نور خرچي دی ډېرې بو خرچي سرکاري خرچي کی او یو یو کس چې کم دی په لکون روپے دا ورځ خرچه کی نو دی خپل خرچي کمی کی او مونږ غریبانه نه پرې چې پرې چې روټه دې چې دا روټه خورو دا ورځ چې دم نه کنه نو فروټ خو سه مونږ تلګه دارو ملایو فروټ خو صرف بازار کې وته ګورو او اغشتینې زمونږ د وس کار نه لري نو دا غرندې له پکای جره وړو دا غرا ولې ردانې را ولې د چینو بارکې دغه کی دا نور دغه چې دا خاصه په ذل خبرې دي چې کم اس کې دا داسې د خلکو یو د غری یو طرف ته اړ دي د کم حقيقي چې کم پوینټ ته هغه طرف ته نه دي په بل طرف باندې دي خبرې لټران ورکې یو خلک په هغه طرف باندې دي خپل کله یو خبره باندې کی کله بل دغه کی دا کوي آ کوي پلی خرچی دی نه کموي پلی شاهانه خرچی کوي
یره جی زه خو د ناګومانو سودین کې ما رفیق نامه مې دا او بزه به تاته څه ووایم نو دغه کمی سم لګي چې احسان اقبال کم بیان ورکړی دی چې تاسو دوه پیاده سکي نو یو سکي او چې مثال خبره دوه روټۍ خوري نو یو خوري نو دا ګرانی ورزانی دې سره خو نه ده چې ګینې مونږ دې روټۍ یو خور ورزانی دې راشي دی چې د عمران خان حکومت غشتون یا په دې شي باندې ته ناغشو چې مونږ به دسې کوو دی پنګ باندې یو سکي یو پیاده سکي یا یو کپچی وي چې سکي دا مونږ د بهر نه راغواړو نو دا زموږ پر یو کپچی باندې خو دا ارزانی نه راځي چې مثال خبره مونږ دې یو کپچی اسکو یا دې گزاره کوو نو دا ارزانی به راشي او بس نور دغه حالات د ملک دغه حل د ګرانې او د ارزانې د ټولو خلکو د ښکاره خبره ده کې به مونږ سو وایو ارزانی خو یوازې پچیو نه چې مونږ یو کپ چیز کو ارزانی به راشي زه مثال خبره یو سړی به نس کی بس بایکاټ پتی نو کی د بهر ملک ناراضي نه بیس کی نو ګرانی ورزانی خو په دې باندې ناراضي دی د خپل خرچې کمی کی حکومت نه دی مثال خبره دونه غټې غټې تنخواګانې نه لیو دونه خرچې دي نه کوي سرکاري خرچې دي دونه نه کوي دې سره ارزانی راځي
زه خدا ناګومانی سیدین کې ما علي رحمان مې نامه را او دې دا بیان ورکړی چې چه کم اس کوي او روټه کم خوري نو موږ به دا یو پیاله چې اس کوي سهاله به دا به نسکو دا دې چې خپل دادان غټ غټ خرچې کوي د سرکاري گاډو کې ګرځي سرکاري تنخواګانې اخلي کې شو نو دې دم خپل خرچې لګي کم کې غړي ارزانی خدا کې سر راځي ارزانی خدا غټ تنانو سر غټ سامو سر راځي دا غټ غټ افسران دي غټ غټ تنخواګانې اخلي پیش مون غریب خلک یو کوم یو پیاله چې کم اوسکونو سه دنیا بوران شو که زیات اوسکونو سه دنیا بوران شي نو بهر ملنه خو بس دا یو زړه چې هو پدې خو نه کیږي چې ګندې یو چې را غوړي د بهر ملنه بس مونږ بچې کم کونو پدې باغینه ارزانی راشي بس مونږ خو یو سهار چې اسکو بس دابم کټکو چې دې سره د ارزانی راځي دا سهار چې بم نسکو بس به چې وګرځو نو کار روزګار خو بس غټ وران یو سهار وزو او چې مازغه چې ونسکونو مازغم کار نه کوي نو دغه ډریوري کوو دا ډریوري خو دغه حساب کتاب دی چې چم پکې نسکي او بس بیچې وګرځي او روټم پکې نه خوري نه هر نهور ګرځي نه اردانی خو په یوازې پدې نه راځي چې ګنې پدې باردانی راشي
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ د امریکې د ولسمشر په توګه جو بایدن اراده لري چې د جولای په میاشت کې منځني ختی سفر وکړي چیرته چې بدې اسرائیل غربي غاړې او سعودي عرب ته ورسي دا به لومړی ځل وي چې د امریکې ولسمشر جو بایدن د اسرائیل نه نیخ یو داسې عرب هیواد ته ورزي څوک چې اسرائیل نه مني د وایټ هاوس لپاره د وی او ای خبریال بیرو چیف پیتسی ویدا ریپورت تاسو کلسوم کاکړ وړاندې کوي
د لوی د نیمه کورې د سرمشریزه غونډه وروسته امریکا صدر جو بایدن راتلونکو میاشت دوه برنی هوادونو د سفر تیاری نیسي په جرمنی کې د جی 7 سرمشریزه او د جون په اخر کې په سپین کې د ناتو غونډه کې به برخه واخلي او د دې ترڅنګ د جولای په نیمایي کې به د اسرائیل او د سعودي عرب سفر هم وکړي چرته چې به هغه د خلیج همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي
زما تک د دوی او د اسرائیل د ملي امنیت سره تړاو لري زه د انرژي د تړون ترڅنګ په نور ډیرو مهمو مسایلو په دوی سره خبرې کوم.
دا امریکا او سعودي عرب په ځانګړي توګه د ټرمپ انتظامیه په محل نږدې اړیکې درلودې، خو د بایدن انتظامیه په محل د دواړو اړیکې هغه محل راکمې سوې چې صدر بایدن د ټاکنو د کمپاین په محل سعودي حکومت سپک یاد کړی وو. په کال 2013 کې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې وروسته دا اړیکې نورې توجنې سوې. کوم چې د امریکا د استخباراتو د معلوماتو تر مخه خاشقجي وژنې منظوري شهزاده محمد بن سلمان ورکړې وه، خو د ګیس د قیمتونو د زیاتوالي سره د ګرانی زیاتوالي هم رامخته دی. او صدر بایدن له سعودي عرب سره خبرو ته چمتو سو کوم چې د نړیوال انرژي په مارکیټ کې پراخه ونډه لري.
د دې یو څه برخه د یمن په اړه او څه د ایران په اړه ده، څه برخه یې د اسرائیلو سره په نارمل کېدو او څه د انرژي د تولید په اړه ده. د دې یو برخه د ماحول صفا ساتونکو توانایي او په دغه کې د سعودي د رول په اړه ده. دا د اقتصادي پراختیا او اقتصادي ملګرتیا لپاره ده. دا په سعودي کې د ښځو د مخ پر زیاتېدونکي رول په اړه ده.
صدر بایدن با په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو نږدې اتحادي اسرائیل لالاري او سعودي عربستان جده شار تالوت کوي. په کال 2018 کې پخوانی صدر ډونالد ټرمپ لاریا څخه تلابیب ته تاریخي پرواز وروسته به دا د امریکا د صدر لپاره وړومبی ځل وي. اسرائیل له سعودي عرب سره کمی رسمي اړیکې نه لري. واشنگتن د اسرائیل او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو ادیکولو د ټرمپ انتظامیه معاهده ابراهیمی تړون لپاره په خاموشي سره سفارتکاری کې بوختي.
زه دا تمه نه لرم چې په دې مرحله کې به یو لوی پرمختګ وشي، ځکه چې زه د سعودیانو څخه اورم چې دوی د فلسطین په محاذ د پرمختګ نشوالي او د بیت المقدس په څیر ځایونو کې د رواني بیثباتۍ په اړه جوړې اندېښنې لري.
د سعودیانو لپاره د اسرائیل سره اړیکې ادي کول د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په خبرو کې لوی پرمختګ ته ضرورت پولري، خو په دې وروستیو کې د لښ پرمختګ او د روانو شخړو چې پکې هغه تورونه هم شامل دي چې د اسرائیل ځواکونو فلسطینی امریکایي خبريال ورجلې د سولې هلي کمی کړې دي. کلثوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساتا
محل زوی یو روغتیایی ریپورت و لوری تا روغتیا پوهان وایی چه پاسیایی هوادونو که در طول و نزیاد در سینه یا برست کنسر ناروغان پا پاکستان که دیو شمیره مخ پا زیادی دودا. دکتران وایی چه که پا وقتی تشخیص و نشینو در سینه در سرطان علاج ممکنه نده، خو که پا وقت داغا تشخیص وشینو بیا در علاج یا در ملنه هم ممکنه ده. رازی چه دغه ریپورت چې فرید شنواری ستاسو لپاره تیار کړی په ګډه سره واورو وګورو.
په پیښور کې د سینې د کینسر ماهر ډاکټران وایي په پاکستان کې د سینې کینسر ناروغانو شمیره زیاتېدل د تشویش وړ خبره ده، خو د تیر وخت په پرتله اوس زیاتره ناروغان په وخت ډاکټرانو ته علاج یا درملنې لپاره ورځي. دوی وایي ښځو ته د سینې کینسر لګېدو ډېر علتونه دي چې پکې یوه وجه د ښځو د سکرینینګ نه کېدل او د سینې کینسر د مرکزونو نشتوالی هم شامل دی.
مطلب چا فیملی ہسٹری بھی نہ چاہے جینیٹکس آغاز بھی نہ چاہے انٹرنل فیملی پرسنل ہسٹری آغاز نہ نشی بدلول ہے وہ جنہیں فیکٹرز دا سی بھی عقید و وجینہ انکریز کی گئی اور خاص طور سے کم زموں کو وس کی دی نو چکم ماڈرن لائف سٹائل لے نو آگے کے ڈیر دا سی شیزو نے دی چ آگے طرف تا گوتی اچتی گی چدا د د دې یو بایس جوړې دی شي آرام دې لایف سټایل دې هیلدی اکټیویټیز نشته دی خوراکونه زمونږ چې کوم دې کیمیکل او پروسیسډ خوراکونو طرف ته مونږ زو.
د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په کال 2000 کې شپږ زره پوری مریضانو کې د سینې کینسر تشخیص شوی او هم په دغه کال کې 15500 خزه د غرنز نه مړې شوې دي. ډاکټران وایي د سینې کینسر د تشخیص نه پس په علاج باندې د 15 لک نه واخله تر 10 لک روپو پورې خرچه راځي.
پہلے تو میرے خیال سے آگاہی کی کوئی مهم ہمارے
زما په خیال وړاندې د خلکو د پوهې د پاره په ملکی کچا داسې مهم نو، خو اوس موږ ګورو چې حکومت لا لخوا د موبایلونو د لارې د سینې کینسر په اړه خلکو ته پوهه ورکول کیږي. زما په فکر چې سر روان دي دا خبره ده، خو دې نه هم ښه کار کېدای شي. حکومت ته داسې پروګرام نا شروع کول پکار دی لکه څنګه چې تاسو نن راغلی، نو دا هم دغه مهم یو لړای ده چې خلکو ته ډیر نه ډیر معلومات وشي.
د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او شمیرې ښایي په کال 2000 کې په ټوله نړۍ کې 23 لک پورې ښځو کې د سینې کینسر رنځ تشخیص شوی و او په یاد کال کې 6,50,000 ښځې دغې ناروغۍ نه مړې شوې وې. ډاکټر امجد علي وایي که په همروزه توګه ښځې ورزش کوي، ښه خوراک کوي، کیمیکلو خوراک نه ځان ساتي او خپل خوب پوره کوي، نو بیا د دغرن صحد پورې مخنیوای کیدای شي.
زه واپس راغلم، زما 15 کاله شو چې زه په خبر کې دوباره کار وکم او زمونږ د دې کینسر فالو اپ چې کوم دی هغه کم از کم 15 کاله وي. نو زه ډېر خوشحاله سره دا کوم چې زما 15 کاله مخکې ما کوم مریضانو ته ټریټمنټ او علاج او آپریشن کړی دی، نو هغې کې 2 مریضان دي چې هغه ماته دغه یاد دي هغه به دې کال لمونږ ډسچارج کړو. خو هغې دغه دا دي چې بیماری ارلی سټیج کې وي، تش په سینه کې وي، لاترخ کې وي، که باقی بدن ته یو ځل خوره شي بیا د هغې علاج لږ شان ته کې ګران شي. نو علاج بالکل شته، خو شرط دا دی چې مونږ زر نظر تشخیص وکړو.
ډاکټرانو او صحت چارو پوهانو تر مخه په پاکستان کې د سینې کینسر زیاتره د 40 کالو نه زیات عمر ښځو ته کیږي، خو وایي که 40 کالو نه پس یوه ښځه په کال کې یو ځل ټیسټ کوي نو د غرنز تشخیص او علاج په وخت کیدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزورتیا نه وساتئ.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مننه کوم چې زموږ سره مو دغه خبرونه ته دی د ما اولی د لاوز موږ سره مالوي. که تاسو دغه خبرونه نه ویلیدلې تاسو څخه پات شوې وي یا په میانس کې متبل کار پیدا شوې پاسې دلی اس او دغه خبرونه تاسو څخه پات ده، نو کولی شي چې د دې وی په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې او په ویب باندې درې واړه باندې تاسو دغه خبرونه بیرته په تکراری بڼه وګورئ. همدارس د دې وی په فیسبوک باندې زموږ سره ملګری شئ. هلته راغلي ټول د سیمې څخه راپورونه پراتوي او لیکنې هم وی تاسو د سیمې وروسته ای حال خبرونه دغه ټول د دیوی په فیسبوک باندې او په ویب باندې هم وینو. تاسو کولی شئ چې حالت هم دغه راپورونه وګورئ او وینئ او د خپلې سیمې څخه با خبر شئ. د دې ترڅنګ د دیوی یوټیوب باندې چې دا حالت هم ټولې ویډیوي خبرونې چې دي هغه پرتې دي او کولی شئ حالت هم لاړ شئ او دغه خبرونې ټول وګورئ. او د دې ترڅنګ دا چې تاسو کولی شئ چې په ټویټر او انستاګرام باندې هم د دې سره ملګری شئ. نو هیله لرو چې زموږ سره په دغو ټولو سوشل میډیا پلیټفارمونو باندې ملګری اوسئ. زه د دې خپرونې قربانه منظر شهید او د دې خپرونې پروډیوسر سلمان یوسفزی ستاسو څخه اخلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.